سلامونه لګرمي مخکې لاس پجې شوې ده سفي ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ایم پایل په خبرونو کو د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دی را دي، دغه راکټي برودونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قومندانان ووژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ور واچوله ووژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشې شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشې کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشې شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه و نیول شوي. محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجروح د اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له 2 وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري اژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای 13 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایټالیا، پولند، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالند، هسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بللی دي. یو شمیر سفیران او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. نامعلومو وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د یو ښوونځي دوه ښوونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو دوی د موندلو لپاره پلټنې پیل کړي. سږکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي 2 ځلې پر ښوونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستانه بل خبر دا چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 109 پوځیان وژل شوي. د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي. دا هم ویل چې په 15 ورځو کې 24 ترهګر وژل شوي. او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکه پرې کړې. اوکراین په هغه برید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې ووژل شول لاس لرل رد کړل. د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي، وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشت د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 30 حکومتي سرتیري او د واګنا شرکت 40 کرایي وسلوال وژلې دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وباله او لاوان کډوالو سره د غصب په وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالونکې بللې، بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کوي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خولې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پورې مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسېدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتی افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 بیا د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزای وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامی شي. شاغل ستانکزی آزادی رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په هکله نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسلي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ ته او قنسلي اړیکو د 1963 کال د کنوینسول له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې چې په 2006 کې تصویب شوې د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات له هغه نه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همدار از ویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بل ستونزه داده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسأله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسألې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلی افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کیږي چې د ایران په شپږو ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارټاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان د دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډي چارواکي د اوختي زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډي چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلې. یو بل راکټ دی اډي ته نږدې په یو کلی کې لګیدل چې زیان نه دی اړولې. په عراق کې میشته د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته لاغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران په لاوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قومندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریځ ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فواد شکر د وژنې مسولیت په غاړه اخیستې، خو د اسماعیل هانیا وژنې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. لغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون اول اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د باندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسنی ډیر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکیچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خلګو ډېرې بلې زمام ریښه چې ما شام شي ژوندون به خیر هم د کيو ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوه آنلاین مجلې کار پیل کړی. دا مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعان انتخاب کړل: ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنی خیالي نړۍ غوښتنې لیکم. بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی اکل خبری که اون ملکی هم وکری. قدر من دردون کو افغان میرمنو ده تاریخ پوگدو که ده خودلی چه دوی پا هر دول سخت و شرایطو که ده کورل مسئولیت سره پا ده بی دگر که هم مات نمانی خپلی لیکنه که نظم وی یا هم نصر تر لوستون کو رسوی چې وا بیلګې هم ووس د اقرا مجلې را منځته کول دي. فتانا ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او انجونو ته د دې زمينه برابر کړې چې خپلې لیکنې تر لوستون کو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. ووس د دې مجلې د وی لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کې کیسې مات کې بخش کې ګډون کړی. واقعیت هم ډېر ښه ده، یعنی ډېرې ښه زمینه مسئله سوې په حالت کې افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې ندي تدریس وده شوی نو موږ ته زمینه نه ده مسئله او یوازینۍ لار همدا د آنلاین لارو موږ ته پاتې چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو نو رب دې موږ سره مرسته وکړي. یعنی تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ ده، زما په هر لار کې هڅوي او ماته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي او تر اوسه یعنې دا کوچني بریاوې دي له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا کوي. لري او ما ډیره زوین په دوه برخو کې موضوعانه انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې معلومات راټولوم داسې خیالي نړۍ غونډې لیکم